په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل دې سات خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي له پاکستان سره د اوربند په موافقه کې هیڅ پټ نه دی. دفاع وزارت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل د اسلامي امارت ملي دفاع وزیر لخوا په مطبوعاتي کانفرنس کې مکمل وضاحت راغلی او له هغه وضاحت څخه علاوه نور څه نشته. په توافق نامه کې په تمام معنا اوربند یو بل ته متقابل احترام دی او بل په امنیتي ځواکونو ملکیانو او تاسیساتو د بریدونو نه کول. د خبرو اترو له لارې د ټولو مسایلو حل او یو پر بل د بریدونو نه ملاتړ یاد شوی. له دې څخه علاوه که څوک نور څه یادوي هغه حقیقت نه لري. د طالبانو دفاع وزارت دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف روانه اونۍ له یو تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په دوحه کې د طالبانو له حکومت سره د اوربند موافقې جزئیات پټ دي. هغه وویل لاسلیک شوې موافقه له هغه څه سره توپیر لري چې په اعلامیه کې راغلي او دی نه افشا کوي. هند پرون سهشنبه اعلان وکړ چې په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړ. هندي رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت په قول ویلي چې دا ګام د دوو هیوادونو تر منځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف اخیستل شوی دی. هند ته د طالبانو د بندنیو چارو د وزیر امیر خان متقید وروستي سفر په مهال پریکړه وشوه چې هند به په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت سطح ته لوړوي. د هند مندنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل په کابل کې به د دوی سفارت د افغانستان پر هر اړخیز پرمختګ، بشری مرستو او د ظرفیت جوړولو په طرحو کې ونډه واخلي. نړیوالو روغتیایي چارواکو د سیشن به پر زو ال سره لدی چې د پولیو د لمنځوړلو د هڅو په تمویل کې د پام وړ کمښت راغلی خو لا هم په نړۍ کې د پولیو لمنځوړل ممکن دی. د پولیو د لمنځوړلو د نړیوال نوښت چې د روغتیا نړیوال سازمان او د ګیټس بنسټ پکې شامل دی بودیجه به په 2018 کال کې 10% کم شي چې تر 2019 کال پورې به تمویل 1.2 میلیارد ډالر کم شي. د دې پروګرام یو ون ویل د پولیو د لمنځه وړلو د هڅو بودیجه ځکه کمه شوې چې د متحدو ایالاتونو په ګډون یو شمیر هیوادونو په مرستو لاس نیولی دی. د پولیو د لمنځه وړلو نړیوال نوښت د بودیجې د کموالي خبره داسې مهال کوي چې بل سبا جمعه د اکتوبر 24 د پولیو نړیواله ورځ ده. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا ورځ د دې لپاره یو فرصت دی چې له پولیو څخه د افغانستان د خلاصېدو ملي هڅو ته پام زیات شي او هر چیرې هر ماشوم ته د پولیو واکسین ورکړل شي. د ملګرو ملتونو لوړ پوړي محکمه به نن د هغو ادارو په وړاندې د اسرائیل د مکلفیتونو په اړه پریکړه وکړه چې په غزه کې فلسطینیانو ته بشري مرستې چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې له نافذ شوي اوربند وروسته مرستندویو ادارو دې ځپل شوې سیمې ته د زیاتو مرستو د لیږدولو هڅې تیزې کړې دي. په حق د عدالت نړیوالې محکمې له قاضیانو څخه د مشورتي نظر غوښتنه شوې چې په غزه کې د مرستو رسولو د اسانتیا لپاره د اسرائیل مسؤلیت واضح کړي. ملګرو ملتونو له آی سی جی څخه وغوښتل چې بې له خنډه د فلسطینیانو د بقا لپاره د اړینو بیړنیو اړتیاو چمتو کولو او اسانه کولو د یقیني کولو په ګډون د اسرائیل مسؤلیتونه د یوه اشغالګر ځواک په توګه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو په وړاندې روښانه کړي. د آی سی جی دا مشورتي نظر به اجرایي بنا نه لري خو د محکمې په باور هغه له قانوني او د اخلاقي اعتبار لپاره درون وزن لري. پر اوکراین د روسیې په هوایي بریدونو کې د دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه بریدونه ناوړه بللي او ویلي دي چې د پلازمېنې په ګډون په لږ تر لږه لسو سیمو کې دغو بریدونو د انرژۍ او ملکي تاسیساتو ته زیان رسولی دی. زلنسکي په خپله ایکس پاڼه لیکلي یوه بله شپه دا ثابتوي چې روسیه له جګړې څخه د وتلو لپاره کافي فشار نه احساسوي. د ډیپلوماسۍ په اړه د روسیې خبرې تر هغه وخته پورې هیڅ معنا نه لري چې د روسیې مشر تابه د ستونزې جدي احساس ونه کړي. نوموړي دغه څرګندونې سویډن ته تر سفر د مخه وکړي چېرې چې دواړه هیوادونه به خپل ترمنځ د دفاعي همکاریو په اړه خبرې وکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
ازادي رادیو ته غوږی است. د ځوان فکر پروګرام دی. په دغه پروګرام کې مو بیا هم زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست ویم. په نننی پروګرام کې په دې موضوع باندې خبرې کوو چې د اروپایي ټولنې ګڼو هیوادونو غوښتي چې د دغه هیوادونو څخه هغه افغان کډوال وېستل شي چې په جرمونو ککړ دي او یا هم د پناه غوښتنې دوسیې رد شوې دي. په دې تړاو باندې د اروپایي ټولنې تایید کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د هغو افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپایي ټولنې ویاند مارکوس لامر په بروکسل کې ویلي په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره د تخنیکی کچې خبرې پیل کړې وې. دا په داسال کې د چ پروستوي کې لکتر لګ شل اروپایي هیوادو له طالبانو سره د اړیکو د چینلونو د پرانیستو غوښتنه کړې چې لمخې په دغه هیوادو کې میشتو غیر قانوني افغانانو ته د اخراج زمینه برابر شي. د ځوان فکر په دغه پروګرام کې بل خپل ملمنو او ازینو داسو افغانانو سره خبرې وکړو چې له اروپا د افغانانو د ایستلو په اړه باندې اندېښنې لري، خو تر هغه مخکې به په دې اړه باندې زموږ د همکار یو رپورت سره واورو.
اروپای ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپای ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په 6مه په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتن لیکونه په ټوله اروپا کې رد شوي. نو مولوی ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې چې مخکې د اروپای ټولنې شلو غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملی ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبې په ورځ د اکتوبر په 13مه په دې اړه ویلي د شمال جنوب ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خان سره مخامخ دي. موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرص، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې د امحال په کوم شمیر افغانان د ایستلو لږ وخت سره مخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لږونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیې درلودي. تازه یو شمیر اتریشي رسنیو راپور ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه شنبه د اکتوبر 28مه د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي تیری لامل مجرم پیژندل شوی وو د ترکیه له لارې کابل ته ډیپورت کړي. د ډیپورت شوی افغان وګړي په اړه ډیر څه نه دی ویل شوی، خو رسنۍ ویلي چې دغه کس یو دیرش کال عمر درلود او څلور کال د اتریش په زندان کې تیر کړی وو. دوی دا هم لیکلي چې د اوتریش د کورنۍ چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباعو د ډیپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړي. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه دیرش افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپایي ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي. په اتریش کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
مونږ ډېرو په سختو لارو باندې راغلي یو، لاره کې مو هر رقم مشکلات کتلي وو، لږه تنده او نو هغه بله ورځ زما کیس رد شوی دی دلته په اتریش کې. نو ډېر وضعیت هم خراب دی، ډېر سخت خپه یم په دې خاطر چې زموږ خو تاسو ته بدل چې افغانستان کې هم هغسې وضعیت دی، وضعیت افغانستان کې هم خراب دی.
په همدې حال کې یو شمېر جرمني رسنیو خبر ورکړی چې د جرمني حکومت پلان لري چې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي داخلي پروګرامونه په بشپړ ډول لغوه کړي. د جرمني خبر
په ریپورت کې مو واوریدل چې یو شمېر اروپایي هیوادونه په دې لټه کې دي چې هغه افغانان چې په جرمونو باندې ککړ دي او یا دوسیې نه دي منل شوي بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د ازادي راډیو د ځوان فکر په دغه پروګرام کې په همدې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره بحث لرو. د بحث لپاره مو د پالمان کې د ادغام د شورا غړی او خبريال ښاغلی خوشحال آصفي او همدارنګه ښاغلی شکر الله پاتسون چې د هم د آلمان د یو ښار د ادغام د شورا غړی دی او په افغانستان کې خبريال او رسنیز فعال پاتې شوی دی. تر څنګ به تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکړو چې لوروپا او یا ځینو نورو سیمو یا افغانستان له موږ سره خبري وکړي او خپل نظریات او اندېښنې په دې رابطه باندې شریک کړي. ښاغلی آصفي او ښاغلی پاتسون دواړو ته خراغلاست وایم. آصفي صاحب، پیل بل تاسو وکړو، د اروپایي ټولنې دغه راتلونکی یا احتمالي اقدام چې ممکن له پجرمونو ککړ افغانان او یا هغه چې دوسیې زنډېدلي دي یا یې د پناه غوښتنې رد شوي دي د افغانستان ته لیږي، دا څومره یو خطرناکه پیغام کېدای شي د افغان پناه غوښتونکو لپاره؟
ډیره زیاته مننه کوم ستانکزی صاحب تاسو ته، ښاغلي پاتسون ته، او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دا تازه خبر نه دی او دا تازه موضوع هم نه ده. ګروان کال د پل رئیس داسې هڅې وشوې او داسې هڅې هم تر اوسه پورې کیږي چې افغانان د بیلابیلو اروپایي هیوادونو څخه دیپورت شي یا اخراج شي، خپل هیواد افغانستان ته ولېږدول شي. دا څو مشخص دلایل لري. لومړی دلیل خو دا دی چې په روسیو کې په ټوله اروپا کې او په ټول اروپایي هیوادونو کې کین اړخي افراطي ګوندونه د رشد او د پرمختګ په حالت کې دي او د دوی محبوبیت د ورځې په تیرېدو سره زیاتېږي. او په اکثر اروپایي هیوادونو کې اوسمهال دغه کین اړخي افراطي ګوندونه لومړی مقام یا ځای لري په سیاسي فضا کې، لکه مثلا آلمان، اتریش، فرانسا او ځینې نور هیوادونه. دوی دغه منځګړي یا منځلاري ګوندونه اوس هڅه کوي چې په دغه پلمه باندې یا په دغه کار باندې د خلکو رایا او د خلکو اعتماد ترلاسه کړي چې بیرته دوی خپل محبوبیت زیات کړي او د کین اړخو افراطي ګوندونو دغه محبوبیت راټیټ کړي یا یې کم کړي. دا یو دلیل دی چې پلمه اوس افغانستان او افغانان راګیر کړي دي. دوام دلیل هم روخانه دی او دا مونږ نشو کولای رد کو چې ځینې افغانان په تیرو څو کلونو کې په ځانګړې توګه پاتې 2015 نه لا تر اوسه پورې ځینې جرمونه یې ترسره کړل، او ځانګړې توګه په آلمان کې په تیرو میاشتو کې مونږ ولیدل چې ځینې پیښې رامنځته شوې، لکه په مونشان ښار کې، په منهایم ښار کې، او د آلمان په نورو ښارونو کې چې په هغې کې په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ځینې افغانان ښکېل وو او دوی دغه جرمونه ترسره کړل. او متاسفانه دغه ټول دغه انزور د افغانانو تر سوال او تر پوښتنې لاندې راوستله. او په نورو هیوادونو کې هم همداسې درواخله چې ځینې جرمونه چې وشول په هغې کې افغانان په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ښکېل وو او لاس یې درلودله او جرمونه یې کول. او دا هغه تعداد افغانان دي چې د هغوی ژبه نه ده زده په ټولنه کې، مدغم نشول متاسفانه، زده کړې و نه کړې، او تقریبا د 15 کاله چې دلته اوسېږي دوی کار نه دی کړی او کار هم نه کوي، او کله چې د کار وړاندیز ورته وشي دوی تیر باسي ځان. بل مسله دا ده چې اروپایي ټولنه او په ټوله کې اروپا په یو ډول باندې غاړي چې په دغه پلمه باندې حاکمې ډلې ته په افغانستان کې رسمیت ورکړي. یعنی دوی فقط په دې لټه کې دي چې دغه افغانان یا د مجرمین چې دوی وایي چې دا ټول مجرمین دي، ټول افغانان مجرمین نه دي، خو اوس په عمومي بڼه باندې ویل کېږي چې کسان چې جرم کړی یا د اقامت یا د اوسېدو اجازه نور نه لري په اروپا کې، دا باید زر تر زره ولېږدول شي. نو د حاکمې ډلې ته یې څو ځلې د روان کال د پیل رئیس تر اوسه پورې په خپل کابل کې دوی لیدلي دي او په دې موضوع باندې خبرې کړي. تیرو دوو درې اونیو کې آلمان هم دا همدا کار وکړ چې د آلمان لوړ پوړی چارواکي یا د کورنۍ چارو وزارت لخوا هلته شتون درلودل او د حاکمې ډلې له چارواکو سره یې وکتل او په دې موضوع مفصلې خبرې کړي. او آلمان هم همدا پلان لري چې په راتلونکو اونیو کې چې تقریبا یولس افغانان دي دلته په آلمان کې چې د غولېستې نیولې دي چې هغه افغانستان ته ولیک دوی یا یې خرج کړي یا یې دیپورت کړي، او په دې باندې ډېر په چټکۍ کار روان دی. دا ډېر یو بد خبر دی او دا ډېر منفي اغېز کوي په ټول هغه افغانانو چې په قانوني توګه هم په اروپا کې اوسي. یو هغه زحمت وباسي، هغه د درس وایي، کار کوي، دلته مالیه ورکوي، غالي خپل راتلونکي جوړ کړي. موږ ډېر ښې بېلګې لرو په ټوله اروپا کې، ډېر تکړه افغانان لرو، تکړه ځوانان لرو چې په تېرو څو کلونو کې ډېر ښه وځلېدل. ډېر ښه افغانان په سمه او مثبته توګه په ټولنه کې دلته مدغم شول. ولې دغه انځور، دغه مثبت انځور هم متاسفانه اوس تر پوښتنې لاندې دی، تر سؤال لاندې دی. او خپل شخصا چې دلته قانوني اوسېږم او خپل المان دلته راوسته یم، زه هم همدا ویره لرم چې په دغه بهانه او دغه پلمه باندې سبا ماته مو وایي چې اوس خو وطن هم آرامه دی، تاسو خو زموږ میلمه وایه، نو تاسو هم لاړ شئ. نو دې کې ضمانت هم شتون نه لري چې دوی دا کار ونه کړي. نو کاشکې داسې وایي چې دا ټول چې لیګل کېږي، دا ټول واقعیان مجرمین وایي، او تر اوسه پورې دغسې موثق معلومات وړاندې شوي نه دي چې په کومه کچه او کوم تعداد باندې افغانان له دغه هیوادونو څخه ایستل کېږي. آیا واقعا هغه افغانان چې ایستل کېږي دا واقعا مجرمین دي، که نه هغه افغانان چې دلته راغلي دي د هغوی غوښتنې نه دي منل شوي، یا د هغوی یا هغوی دلته قانوني اقامت لري، د هغوی اقامت نور نه تمدیدېږي، یا افغانان چې دلته درس وایي، افغانان چې دلته کار کوي، افغانان چې دلته مالیه ورکوي، او کوم جرم نه دی کړی، دی هغو سرنوشت به څنګه کېږي او راتلونکی به څنګه کېږي. دغلته زه شک لرم، او دغلته زما ویره هم همدا ده چې په راتلونکي کې ټول افغانان له اروپا څخه وینستل شي تر دغه نامه لاندې، او حاکمې ډلې ته رسمیت ورکړل شي چې ګویا موږ بله لاره نه لرو د تخنیکي پلوه غاړو چې خبرې وکړو د دوی سره، ترڅو دغه د دیپورتس یا د یستلو مسله ممکنه شي، او موږ هم په خپلو هیوادونو کې زمونږ وګړي پر موږ باندې اعتماد وکړي، او په راتلونکو ټاکنو کې زیاتې رای واخلو، او بیا خلکو ته وښیي چې دا د موخو د مهاجرت یا د کډوالۍ په برخه کې لوی لوی کارونه وکړل، لوی لاسته راوړنې مې ترلاسه کړې، دا د افغانان مو وویستل د هیوادونو څخه، اوس نو موږ ته رایې راکړي. او متاسفانه اوس یوازې افغانان او افغانستان یادېږي، یعنې د نورو هیوادونو نه څوک نه یادېږي. او دا خبرونه کې راځي چې اروپا غاړي افغانان وباسي، المان غاړي افغانان وباسي، اتریش غاړي افغانان وباسي، چې دا متاسفانه ډېر بد او منفي خبر.
یعنی المان کې خو دا ټولو ته معلومه ده چې د کډوالو تر ټولو لوی جمعیت د شرقي اروپا وروسته پاتې وادونه دي، بیا ورپسې سوریایان دي، ترکان دي، او تر هغه وروسته یعنی افغانان ممکن په هغه اولو کټګوریو کې نه وي. خو لدې چې په ځینو جرمونو کې دوی خېلو یا خبرونه په دې رابطه زیاتو، ځکه هم دوی نوم ډېر یادېږي. خو په هر صورت دې مسلې ته به بیا هم راشو. پاتون سپ تاسو هم زیات ښه راغلاست وایم. په همدې اولې مسلې به له تاسو هم پوښتنه وکړم چې دغه په څه معنا د اروپایي ټولنې دغه یو جمعي اقدام کوي، واقعا د دوی دغه غوښتنه پاس شي د اروپایي ټولنې له لوري، چې د شلو وادونو تقریبا شلو وادونو چارواکو د غوښتنه کړې چې په جرمونو ککړ افغانان او یا هغه چې دوسیه د پناه رد شوی دي او قانوني عقد اوسېدونه لري، له دې وروسته هغه د افغانستان ته واستول شي. دا څنګه د زنګ خطر دی، څومره فکر کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستنزه صاحب تاسو ته او خزری سیتی صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا کله چې یو کډوال د نورو کډوالو په اړه دغسې یو خبر اوري، نو طبعاً د ده په ذهن هم بد تاثیر کوي، او دی یو ډول له رواني فشار لاندې راځي او رواني اغیز لاندې راځي. دا هر کډوال په روان باندې بد تاثیر کولی شي. اروپایي شلو هیوادونو چې په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون ته کوم وړاندیز کړی چې د طالبانو سره د افغانستان اوسنۍ حاکمې ډلې سره باید داسې تخنیکي هوکړه رامنځته شي، یا داسې تخنیکي معاهده رامنځته شي چې مجرم کډوال، دوی چې ورته مجرم وایي، یا په ټوله کې رد شوي افغان کډوال دا اخراج کړي. دلته یو څه باید روښانه شي. هغه دا دی چې د 2001 کال وړاندې چې کوم کډوال اروپا ته راغلي دي، یا په هغه وختونو کې اروپایي هیوادونو ته کډوالي کړې، د هغه کیسونو بڼه تر ډېره بدله وه، او تر ډېره یې که درېدو خبره کېده نو ممکن ځینې کیسونه تر ډېره رد شي اوسې. خو له 2001 کال وروسته چې کوم کیسونه وړاندې شوي دي، په جمعي شکل وړاندې شوي دي، او هغه واضح دي. په پتیر کې فردي ستونزې وي له اوسنۍ حاکمې ډلې سره. نو اوس خو هر څه معلوم دي چې حاکمه ډله په افغانستان واکمنه ده، او هغه څوک چې له دې سره په ستونزو کې و نو اوس څنګه بیرته دوی ته ورواستول شي، هغه څوک چې دوی سره په مخ کې د یو قانوني دولت د یو مشروع دولت په شتون کې یاد دی لږ تر لږه د یو نسبي امن خاورې په توګه دلته د دغې ډلې نه را کډوال کېدل، نو هغه کډوال چې اوس دا کډوال دلته کیسونه وړاندې کوي ولې کیس رد شي، ولې د دوی کیس ونه منل شي، دا یوه لویه پوښتنه ده او یو لوی سوال دی چې باید له اروپایي اتحادیې سره د دې حل هم موجود وي او په دغه سې مجالسو کې یا په دغه سې پرېکړو کې دا وړاندې کړي چې دوی ولې د افغانانو کیسونه ردي. په داسې حال کې چې افغانان په اوس وخت کې له تېر نه په اوس وخت کې ډېر له مشکلاتو سره مخ دي، په اوس وخت کې د افغانستان مبالغه ونشي هر فرد د خوندیتوب حق لري چې باید دا یو خوندي سیمې ته لاړ شي، خپل ژوند جوړ کړي، خپل راتلونکی تضمین کړي، لږ تر لږه د یو انساني ژوند څښتن شي. تاسو وګورئ په افغانستان کې په اوسنۍ د واکمنۍ ډلې تر اقتدار لاندې حتی انسانان هغه لومړنیو حقوقو ته لاسرسی نه لري، ازادۍ ته لاسرسی نه لري، په لویه کې ښځینه قشر زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا هغه واقعیتونه دي چې نړیوال پرې ښه خبر دي، خو د دغسې واقعیتونو په بنیاد باندې د دغسې واقعیتونو په شتون کې چې بیا هم نړیوال د افغانستان په اړه داسې یو جنجالي پرېکړه کوي او داسې یو تصمیم نشي، دا واقعا ډیره دردونکې ده، ډیره خواشینونکې ده. خو هیله داده چې په دغسې پیشنهادونو باندې بیا کتنه وشي. دا نه یوازې د رد شو افغانانو لپاره یو د خطر زنګ دی، لکه څنګه چې آصف صاحب ته اشاره وکړه، دا د نورو افغان کډوالو د ژوند لپاره هم یو سیګنال دی چې دلته ورکړو چې دلته د هیڅ افغان یا په ټوله کې د هیڅ کډوال ژوند خوندي نه دی. دلته هغه کوم ثبات چې موجود و، کومه د میشتېدنې کوم ډاډ چې موجود و، دغسې پرېکړې چې په اروپایي اتحادیه کې رامنځته کېږي یا د اروپایي اتحادیې په یو غړي هېواد کې رامنځته کېږي، طبعاً د نورو کډوالو د ژوند لپاره، د نورو کډوالو په اوسېدنې باندې د یو منفي سیګنال یو برخه ده. نو دا پرېکړه په کل کې د ټولو کډوالو لپاره خواشینونکې ده.
بله مننه ښاغلی آصفي، څه فکر کوئ په جرمني کې خصوصا چې شاوخوا 4.5 لک افغانان دي کم زیات، او تعداد په دې وروستیو څو کلو کې زیات شوی دی، او په دې ډله کې ډیر زیات هغه ځوانان دي، تنکي ځوانان دي چې اروپا ته په قاچاق باندې راغلي، په ډیرو سختیو باندې زحمتونه ګاللي دي، او د دې سربېره چې یو ډیر وړوکی تعداد به په جرمونو کې ښکېلي وي یا به په ځینو خلاف کارونو کې عمل لوی برخه درسونه وایي په هاوس بولډنګ یا هغه تخصصي او مسلکي موسسه چې دي تحصیلي په غو کې مصروفه دي، کارونه کوي، په رستورانتو کې کار کوي یا خپل روزمره ژوند چلولی شي او خپل کورونو سره هم ډیره زیاته مرسته کوي. دغه ځوانان دغه سي پرېکړې چې خصوصا د افغانانو په ارتباط کېږي او دا لیبل کول چې افغانان مجرم افغانان یا هغه چې په جرمونو ککړ دي، دا په څومره اندازه باندې د هغو افغانانو په روان باندې تاثیر کوي چې واقعا هغه خلک دي، بې ګناه دي، هغه ځوان افغانان او کار کوي او د ټولنې د خوالي لپاره خپل سهم ادا کړی دی تر یوې اندازې پورې؟
څنګه چې ما مخکې څنګه زه صاحب یادونه وکړه، متاسفانه دا یو منفي او بد اغیز کوي د هغو افغانانو په ورځني ژوند باندې چې دلته په آلمان کې په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي او د آلمانانو ترمنځ په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي، په ټولنه کې مدغم شوي، درس وایي، مالیه ورکوي، او یو تعداد زیات، یو شمېر زیات کسان کار کوي. څو بیلګې دلې شتون لري، مثلا په وروستیو څو میاشتو کې که یو افغان یا یو افغانه کورنۍ وغواړي د یو ځای نه بل ځای ته کډه شي یا کور ځان ته پیدا کړي، ډېر په سختۍ او که چیرې ولیکل شي یا وویل شي چې موږ افغانان یو، زه داسې کور غواړم، بیا تا ته ډېر په اسانۍ د رد ځواب درځي. وجه یې همدا ده چې متاسفانه د ټولو افغانانو نوم په یو ډول باندې دلته تر شعا او تر پوښتنې لاندې دی، چې ټول داسې فکر کوي چې افغانان ګویا ټول مجرمین دي یا ښه خلک نه دي. همداسې که چیرې غاړي دلته په یو پانتون کې لاره پیدا کړي په وروستیو وختونو کې، ډېر په سختۍ یو تکړه یو ښه افغان ته دوی چانس ورکوي، او دغه عمومي قضاوت او نظر او لیدلوری همدلته اوس داسې شوی د خلکو لخانه چې ګویا افغانان ښه خلک نه دي په ټوله کې. نو دا په نور افغانانو باندې ډیر منفی اغیز کوي د دوی په پرمختګ باندې. زه چې مثلا په غزای کې درس ورکم په خوانځي کې په تقریبا یو کال وخت ونیو چې زالته قبول شوم، د دولسو آزموینو نه وروسته ډیر په سختۍ چې څو ضمانتونه المانانو راته وکړل. همداسې څو وخت مخکې ما غوښتل کور پیدا کړم، دوه کاله وګرځېدم چا ماته کور را نه کړ. آخر دوه المانانو زما ضمانت وکړه چې دا ښه سړی دی، که څه مشکل و په راتلونکي کې موږ د دغه سړي ضمانت کوو. او هغو واضح لیکلي دي چې موږ پوهیږو چې افغانان دلته په غلطه توګه د افغانانو په اړه قضاوت کېږي، اما ټول همداسې نه دي. نو دا هغه بېلګې دي چې په ورځنیو چارو کې زیاتره افغانان ورسره مخامخ کېږي. او دا چې د افغانانو نوم اخیستل کېږي په کاري چاپېریال کې، یا مثلا په ښوونځي کې، په پانچون کې، په نورو غونډو کې، په مجالسو کې، نو سړی د ښه احساس نه لري او متاسفانه د تر شعا او تر پوښتنې لاندې راځي. او هر څوره چې ته ځان سپین کې او ثابته کړې چې نه ټول داسې نه دي، نو دلته په میډیا کې هم، په مطبوعاتو کې هم متاسفانه ډېر منفي تبلیغات کېږي د افغانانو په اړه. او دا که په داسې توګه دا د وضعیت دوام وکړي، نو د زیاتو افغانانو لپاره به ژوند په دغه اروپایي وادونو کې سخت شي.
مننه پاتون صاحب. جرمنی خو په دې ډیر مشهور دی چې ډیر په کارونو کې، په اداري کارونو کې ډیر دقت کوي، یا په یو بل شکل باندې یعنی دوی ډیر وخت نیسي دي ځینو قضیو په حل کې یا په مخته وړلو کې، دا ته مراحل ډیر زیات وخت نیسي. دغه سي په عمومي سطح باندې یا په لویه کچه باندې چې د افغانانو په ارتباط دغه سي ذهنیت موجود دی، له چارواکو سره، له دولتونو سره، په ټیټه کچه باندې په ادارو کې څومره د دوی د کیسونو لاپسې ځنډیږي او په لوی لاس دغه دی قضیو زند تلار برابرېږي، د قضیو ردیدو تلار برابرېږي اوتومات شکل باندې، او ځوانان څومره متاثر کېږي له دغه مسلې؟
موږ چې څومره په دې وروستیو کې له ځوانانو سره پاړیکه کیو، متاسفانه د اکثر ځوانانو کیسونه رد شوي دي، او اکثره یې دې ته منتظر دي چې یا له دغه هیواد ووځي، یو بل هیواد ته لاړ شي، یا خصوصا برټانیې ته لاړ شي، پاس شکل شي، له المان ځان وباسي. زموږ معلوماتداري چې په وروستیو کې کله چې د افغانانو لخوا د المان په بېلابېلو ښارونو کې جرمي پیښې رامنځته شوې، په دې کې افغانان ښکېل وګڼل شول، او متاسفانه د المان رسنیو دې ته ډېره هوا ورکړه، دې ته ډېر پوښښ ورکړه، ځکه چې د المان ځینې سیاستوال چې د ماجرو په ضد پالیسۍ نه د دوی د سیاسي رشد او د سیاسي بقا لپاره ګټه پورته کوي، له دغه قضیو نه ښه استفاده وکړه د ځان په ګټه باندې، او رسنیو هم دې ته ښه پوښښ ورکړو د شهرت لپاره، او یا هم د په ټول نه کې د ډېر لیدونکو د پیدا کولو لپاره ډېر منفي پوښښ یې ورته ورکړو. دې د افغانانو په ژوند بد تاثیر وکړو، او خصوصا د افغانانو په کارونو یې هم بد تاثیر کړی دی. هر ځوان نه چې موږ پښتنه کړی چې په دې وروستیو کې المان ته راغلی، دوی کیس ورکړی دی، د دوی کیسونه ورځ تر بلې ځنډېدلي دي، ورځ تر بلې چې نتایج راغلي دي، د اکثریت منفي نتایج راغلي، اکثریت رد شوي دي. ما لږ وړاندې تاسو سره په خپرونه کې برخه واخلم، په فیسبوک کې پوسټ وکړ چې په 4:30 بجې موږ یو خپرونه لرو، او د خپرونې محتوا او موضوع د کډوالو ده. ستاسې نظر او ستاسې پوښتنه، غوښتنه، یا کوم ستونزه سر تاسو مخه سې کولی شئ راته دلته ووایاست. باور وکړئ اکثریت ماته ولیکل چې متاسفانه موږ لس کسه په یو هایم کې اوسیږو، یا شل کسه په دې هایم کې اوسیږو، له موږ نه یو کس قبول شوی دی، دانونس ټول رد شوي دي، یا نه کسه قبول شوي دي، او لس اتر ټول رد شوي دي. نو طبعا وروستیو پیښو، وروستیو حالاتو د افغانانو په خبرونو کې د افغانانو د سرټکو په توګه یادېدل، او د ټولو د اکثریت خبرونو محتوا او خبرونو موضوعات افغانان جوړېدل، د افغانانو قضیو ته هم تاوان رسولی دی، د افغانانو کیسونه هم د پخوا پرتله ډېر ردیږي. دا پخپله د اداري کارو ښودنه کوي چې د په اداراتو کې هم د افغانانو په وړاندې هم تبعیض رامنځته شوی دی، هم منفیګرایي رامنځته شوې ده، هم د افغانانو په وړاندې په دغه ټولنه کې منفي چلند زیات شوی دی. نو د دې ټولو منشا چې بیا هم ذکر کوو، هماغه د افغانانو جرمي قضیې دي، او دې ته یو ډول بڼه کتل کېږي، او دغه د جرمي قضیې باعث دي شوي دي چې خلکو ته فرصتونه په لاس کې ورکړي، خلکو ته د د افغانان په وړاندې د اقدام صلاحیتونه په لاس کې ورکړي، نو د آلمان دولت د همدغو قضیو نه په استفادې سره، د همدغو جرمي پیښونه په استفادې سره متاسفانه د افغانانو قضیو ته هغسې پخوا په شکل مثبت لاسرسی نه کېږي، هم ځنډیږي هم ردیږي.
مننه آصفی صاحب، په ټوله کې څه د معیار درجه بندي دوی سره شته؟ څه معیارونه شته چې کیسونه ردوي، خصوصا هغه ځوانان چې له سلو هیلو سره راغلي اروپایي هیوادو ته د ښه ژوند، ښه کار او د ښې آیندې په خاطر باندې راغلي دي اکثر، چې کله کیسونه ردیږي؟ یعنی څه معیارونه دي چې چارواکي په خصوصا د دې کډوالۍ او نور اړوند ادارې د دوی قضیې ردوي؟ څه فکر کوئ عوامل څه دي او